د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل کې طالب چارواکو سره په امنیتی او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ریپورت ورکړی چې د تاجکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتی ادارو استازي په دغه پلاوی کې شامل دي. د تاجکستان حکومت لا دغه سفر په اړه رسمانه نه دی ویلي. باختر همداراز د طالب چارواکو په حواله لیکلي دي چې ته مکیږي له تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکی مسایلو په اړه هم خبري وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخوانی جمهوری نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا مخ ته وړل کیږي چې په ښکاره ډول د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. ابتدا کې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نوې، خو وروسته په ځینو مسایلو اړیکې نیول شوې. څو وخت مخکې د طالبانو د بلخ والی محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی دي. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لارې تړل شوې، د طالبان حکومت چارواکي وایي افغانستان د پاکستان له لارې د خپلو سوداګري انتقالاتو د کمولو لپاره منځنۍ آسیا او ایران ته مخه کړې. د سوداګري وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخونزاده رویټرز خبري آژانس ته ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ سوداګري له ایران سره 1.6 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې چې له پاکستان سره د 1.1 میلیارډ ډالرو سوداګری تبادلې څخه لوړه ده. هغه زیاتوي چې د ایران د چابهار بندر تاسیساتو څخه استفاده د اموالو په انتقال کې ځنډ کم کړی او سوداګرو ته یې ډاډ ورکړی دی چې که د پاکستان لارې وتړل شي نو بارونه به اونه درېږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په مهال سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدیلې ترانزیتي لارې پیدا کړي. د جرمنی خبری آژانس ریپورت ورکوي چې متحده ایالاتو او روسیې د غزې د شخړې په اړه امنیت شورا ته د پریکړه لیکونو متضاد مسودې وړاندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیپلوماټانو په وینا امنیت شورا امکان لري راتلونکي اونۍ په دې حقله رای واخلي. د متحده ایالاتو لخوا د پریکړه لیک وړاندې شوې مسوده هڅه کوي د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلان ملاتړ وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي ډیپلوماټانو د پنځشنبه ورځ اعلامی وویل چې موږ د امنیت شورا څخه غوښتنه کوو چې د دې تاریخي شیبې څخه ګټه پورته کړي ترڅو د دې پریکړه لیک ملاتړ کولو سره په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې لپاره لاره هواره شي. مثلا قطر، متحده عربي اماراتو، پاکستان، سعودي عربستان، اردن او ترکیه د امریکا د مسودې ملاتړ کړی دی، خو روسیې خپل پریکړه لیک وړاندې کړی چې پکې فلسطین د یو دولت په توګه پیژندل شامل دي. چین اشاره کړې چې د روسیې د مسودې ملاتړ ته چمتو دی. روسیا، چین او امریکا په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، په دې معنا چې هر هغه پریکړه چې دوی پر ضد رای ورکړي نشي تصویبېدای. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په انرژي سکتور کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه ورسته لدی وکړه چې په دغه سکتور باندې د پراخ اداري فساد تورونه لګیدلی او ویل کیږي چې د ولسمشر یو پخوانی ملګری او سوداګری شریک هم پکې لاس لري. زلنسکی د شنبه په ورځ وویل چې لک تر لګه د انرژي د دریو دولتي شرکتونو مشران به ګوښه او په ځای نور کسان وګمارل شي او نور بدلونونه هم پلار دي. زلنسکی په خواله رسنوي کې وویل د انرژي د سکتور په لویو دولتي شرکتونو کې بشپړ اصلاحات پیلو او بلیدل شي چې آیا دا بدلونونه به د زلنسکی څخه د ولسی فشار کمولو او د کیف د لویدیزو متحدینو د قناعت لپاره کافی وي کنه. په داسې حال کې چې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې جنګیږي، لویدیزو متحدینو له کیف غوښتي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. افغانستان کې د طالبانو حکومت ایران سره د سوداګری راکړې ورکړې د زیاتوالي خبره کوي.
او ورسره د ایران سره د اسلام قلعه او خاص وو زم ډېر ګټه وکړه، زه زی وړه ډېر ښه بدی وکړه.
دنجنو لګډون پرته کابل کې د معالجوي طب له زرګونو فارغانو آزموینه واخیستل شو.
چون اگر من میتونستم که برو مالا بخانم پانتونا بازی بود ادامه میدادم، امید دزی داشتم که آقا من یک روز خلاص میکنم میرش دارم میرم امتحان اگزیت میتونم اصلا خودم میگیرم دیگه خودش کلش مایز کنم.
فرانسوی چارواکی او شنون کی وای داعش او القاعده شبکې ودا کړی خو اروپا ته یو غوخ کم شوې دی.
داسې ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغېز نه دی کړی.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ایران سره د سوداګریزو اړیکو او راکړې ورکړې د زیاتوالي خبره کوي. ځینې کارپوهان دا پرمختګ په پاکستان باندې د افغانستان د اتکا کمولو لپاره یو مناسب بدیل ګڼي، خو ځینې نور ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګري یوه جغرافیایي اړتیا ده او هیڅ روښانه بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې د وروستیو ترینګلتیاو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله جدي ننګونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکې کړکېچ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو تړل کېدو او له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ د حجم زیاتوالي وروسته، اقتصادي کارپوهان د هیواد د سوداګرۍ لپاره د بدیل انتخابونو په اړه بیلابیل او متضاد نظرونه وړاندې کوي. د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال د پاکستان د سوداګریزو لارو تړلو تکراري سابقې ته په اشاره سره وایي چې ایران او ځینې سیمه ییز هیوادونه د افغانستان سوداګرۍ لپاره خورا ښه، باوري او باثباته بدیلونه کېدای سي. د شام په ورځ د نومبر په 15مه ازادي رادیو ته وویل:
زمونږ د وچې 15 نور بندرونه چې هغه عمدتاً شمال خواته دي، د بندر حیرتان، نیول خر، آفتیپاو، سرسرغونډیو، سرزیپولی، دا د اقتصاد په ګټه دي او سهولتونه هم پکې زیات دي. او ورسره د ایران سره زموږ د اسلام قلعه او د خوافو دا هم ډېر ګټور دي. دا درې واړه ډېر ښه بدیلونه دي، د شمال او د ایران سره د وچې بندرونه، هوایی کارګو او د چابهار بندر.
خو د اقتصادي چارو بل پوه او د افغانستان د سوداګرۍ خونې پخوانی رئیس ازرخ شافسی په دې باور دی چې له پاکستان سره سوداګري هیڅ روښانه بدیل نه لري او دا د په خبره یو جغرافیایي اړتیا ده. ښاغلی ازرخ شخصیت کړه
به نظر که در جنوب ما هستن، اونا ما را به جنوبی آسیا وصل میکنن.
جنوبی بندرون هم مونگ له جنوبی آسیا سر نخلوی، لویدیز بندرون از مونگ هری که له لویدیز آسیا سر ده او تر طول و لندلار را ده، او شمالی بندرون هم مونگ له مرکزی آسیا، یورشیا او قفقاز سر نخلوی. ده هم دیم مالا مونگ نشو کوله یو بندر دبل بدل وګنو، غواره داده چه سوداګریزی اړیکه عادی شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د میلاک د سرحدي لارې د سوداګریزو موټرو تګ راتګ هر ورځ له زرو څخه زیاتو موټرو ته لوړ سوی دی. د وزارت د شنبې په ورځ د نومبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی او د ایران د سیستان او بلوچستان د والی منصور بیجار ترمنځ د غونډې په ترڅ کې وسوه. په یاد خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، دوه اړخیزې سوداګرۍ پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ظرفیتونو د زیاتوالي په اړه هم بحث وسه او له دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ لپاره یوه لنډه او لنډمهاله ځمکنۍ لار هم پرانستل شوه. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد اخونزاده له قوله ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان سوداګري 1.6 میلیارد ډالرو ته رسېدلې، په داسې حال کې چې د هغه په خبره په ورته موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 1.1 میلیارد ډالر و. په راپور کې د نوموړي په حواله ویل شوي چې افغانستان اوس د ایران او مرکزی آسیا له لارې د ترانزیت لارو تر بل هر وخت ډېر تکیه کوي تر څو په پاکستان باندې خپل تاریخي انحصار کم کړي. اخونزاده ویلي چې د ایران ګمرکونه په عصري تجهیزاتو سنبال دي او افغان سوداګرو ته یې د بندرونو په تعرفو کې 30% تخفیف او د کارګو د ساتنې په لګښتونو کې 80% تخفیف وړاندې کړی دی. دا اقدام د هغه په خبره د سوداګرو باور زیات کړی چې که د پاکستان پولې وتړل سي نو د دوی بارونه به بند نه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14مه په خپله اونیزه خبري غونډه کې د طالبانو د چارو وکو پاکستان سره د سوداګرۍ د ځنډولو په اړه د څرګندونو په ځواب کې وویل چې اسلام آباد د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال قوي ملاتړی دی، خو له افغانستان سره سوداګری او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي کله چې طالبان د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد فعالو ډلو پر وړاندې واضح اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه په یوه غونډه کې افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې سوداګریزې هوکړې پای ته ورسوي. نوموړي په دې غونډه کې پاکستان تورن کړ چې د سیاسي موخو لپاره له سوداګریزو مسلو کار اخلي او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته پورې وځنډول سي تر څو چې د خبره اسلام آباد ته تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې بندې نه کړي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې څو ځله د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان سره سوداګریزې لارې تړلې دي. اوس هم د اکتوبر له 12مې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي او سوداګریزې لارې تړل سوې دي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو دی او د وړو وریزو غړیو صنعتي خامو توکو او درملو په ګډون د افغانستان د وارداتو یوه مهمه برخه له همدې سرحدي لارو واردېږي. په مقابل کې افغانستان خپل ځینې کرنیز او مدني محصولات بیا پاکستان ته صادروي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ازموینو ملي ادارې په کابل کې د معالجوي طب او ستوماتولوژي اوستوماتولوژي له 9000 فارغانو څخه د 1414 کال ازموینه واخیسته. دا ازموینه د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې. یو شمیر ښځې او نجونې چې له هر ډول زده کړو محروم دي وایي دوی هم غواړي چې زده کړې وکړي او د روغتیا پالانو په توګه ټولنې ته خدمت وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
طالبانو د حکومت تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې لوري یو وار بیا د استوماتولوژي او معالجوي طب له نارینه زده کوونکو څخه د اگزیټ ازموینې اخیستلو له زده کړو د محرومو نجونو غبرګونونه راپارولې. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې پرون د نومبر 14مې د طب پوهنځي له 9300 فارغانو څخه چې د زده کړو او ستاج دورې پوره کړې وه د 1404 کال د اگزیټ ازموینه واخیسته. د دې ادارې مرستیال رحیم الله حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د اگزیټ ازموینو وتلي کسانو ته به د تخصص او عملي کارونو په برخه کې فرصتونه ورکړل شي. خو نوموړي د خزینه ډاکټرانو او هغوی ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو یادونه نه ده کړې. په همدې حال کې له روغتیایي زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي دوی هم غواړي چې د اگزیټ په ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په عملي ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. د بلخ ولایت د طب پوهنځي پخوانی محصلې نجله ازادي راډیو ته وویل
چون اگر من میتونستم که برم اونو بخونم پانتونا بازی بود ادامه میدادم، امید دزی داشتم که آقا من یک روز خلاص میکنم میرش دارم میرم امتحان اگزیت میتونم اسناد خودم میگیرم دیگه. خودش کلش مایوس کننده است که من چقدر آرزو داشتم که من میرم تو بخلاص میکنم و درد مردم و جامعه خود میخوردم. خوبه نشد کلش برام مثل یک خواب باقی ماند.
د اگزیت ازموینه د طب پوهنځي لپاره محصلینو هغه مهال اخیستل کیږي چې دوی په دولتي روغتونونو کې د عملي کار یا ستاج دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند یې د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته ګډون کوونکو ته په ټولنه کې د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د نجونو له حضور پرته دغه ازموینه اخیستې. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنې وایي دوی په خپلو سیمو کې د خزینه روغتیا پالانو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د چار کنت ولسوالۍ اوسیدونکي واحدې ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی داشت اومد یک مریض بودم، یک از وقتش گذشته بود، باز من گفتم شاید مشکل پیش اومده باشه، رفته بودم پیش دکتر نبود، نمیتونم مشکل مو برم دیده دکتری مرد با میان بگذاریم، از خطر رفتم دکتری زن نبودم پس اومده بود.
د فاریاب ولایت اوسیدون کی امینه هم ورته شکایت لري.
دکتر دارم مریض ای سرماخوردگی هم گرفته که مریضی مام هست دکتر زن نیه.
د خزو د حقونو فعالانی وای د نجونو په زده کړو په ځانګړي ډول روغتیایي زده کړو دوامداره محدودیت د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ دی. لډلی روکی سایی ازادي راډیو ته وویل
در رشته های مختلف خصوصا طب خیلی حضور زنان الزامی هست، خصوصا در کشوری مثل افغانستان مردم حساس هستن و میگن که باید زنها توسط دکتران زن تداوی و درمان شود که متاسفانه فعلا هیچ دختری از هیچ رشته خصوصا رشته های پزشکی فارغ